دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وایان احمد الله چیوان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه شي د طالبانو غړي به د داعش خراسان ډلې سره یو ځای شي. سفیر منیر اکرم په خپلو خبرو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو بریدونو او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي کله ناکله پاکستاني طالبان د بلوچستان د آزادۍ غورځنګ او نورې ټولې وسلوالې ډلې د پاکستان د ګټو پر خلاف یو ځای فعالیت کوي. منیر اکرم وویل حکومت یې د دغو ډلو په ضد اقداماتو ته هوډمن دی او په تیر وخت کې هم د دوی پر ضد اقدامات کړي، خو خبرداری ورکړ چې اوس لویه ننګونه د طالبانو د حکومت هڅول دي چې د دغو ټولو ډلو پر خلاف اقدامات یې په ګټه دي. د امریکا دوو جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د وروستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وشل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یوه زړوره میرمنه وبلله چې د خپلو خلکو لپاره یې په زړورتیا سره غږ اوچتو او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازدافرې کرنډې کرچلو دوحې څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یوه خواشینونکې ضایع وبلله او وی غندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله خواشینی ښودلې. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې په برخه کې ځنډول شوي فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه سازمان پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کارونه وروسته تر دې پیلوي چې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت لازم ډاډ ورکړ. یادې مؤسسې ویلي دوی ته د طالبانو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې ښځینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول د ټولنې د ملاتړ چارو ته دوام ورکولی شي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم د یوه نوي سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی. نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون امو سره په مرکه کې ویلي چې دا ګوند د افغانستان د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یوه غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. نبیل په یوه اعلامیه کې ویلي دا ګوند باور لري چې افغانستان د پرزیدو، کورنیو خونړیو جګړو او د یوه بې ساري ناورین پر پاڼ ولاړ دی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې له انحصار څخه لاس واخلي او د خلکو ارادې ته تسلیم شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت سترې محکمې په کندهار ولایت کې نه کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې د تعزیري سزا خبر ورکړې. پر افغانستان د طالبانو حکومت له حاکمیته د څه باندې یو کال په تېرېدو سره دا لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په کندهار ولایت کې د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې پر یادو کسانو نن د کندهار ښار سټېډیوم کې د لواطت او غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا تطبیق شو. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان وای مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلینډ د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلینډ تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 30 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
لندن د اکبري اعدام یو بېرحمانه او بوږنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلي پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپي حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی مرستیال وزیر یوشپته کلن اکبري چې د ایران او برتانیا دوه ګونی تابعیت یې درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 30 کسانو ته پورته شوي. چارواکو ویلي چې د دغې پیښې په وژل شویو کسانو کې درې کوچنیان هم شامل دي. د راپورونو له مخې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې کوچنیان دي. د شنبې ورځې دغه برید پر یوې نهه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورت ته چې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم څرګندونې تر ډیره د تروریزم سره په مبارزه کې خپل هیواد د یوه قرباني په توګه معرفي کول شي، تر څو د تروریزم سره د مبارزې په نوم د نړیوالې ټولنې څخه پیسې ترلاسه کړي. ښاغلی اکرم په یو مرکه کې خبرداري ورکړی چې که په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه سي، د طالبانو غړي به د داعش خراسان ډلې سره یو ځای سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرم شنواری پر راپورټ کې وایي.
د چارو ځنی افغان کارپوهان د سولې په بهیر کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د رول په اړه د امریکا د بهرنی چارو پخواني وزیر مایک پیمپو وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي چې پخواني جمهور رئیس د سولې د خبرو مخالفو سره یو حده سمې ګڼي، خو وایي چې د سولې خبرو په ناکامېدو کې د امریکا د رول په ګډون ځنې نورو علتونه هم موجود وو. مایک پیمپو د جمعې په ورځ د شیکاګو په پانتون کې د وینا پر مهال وویل چې پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د خبرو مخالف وو. مایک پیمپو وویل چې له جمهور رئیس افغانی څخه ډېر ستړی شوی و. ښاغلی پیمپو ویل دی منګړ کړو چې بلاخره ټول افغانان د خبرو میز ته راولو. دا هغه څو چې جمهور رئیس اوباما یو څه د مخه تر دې هڅه یې کړې وه چې عملي کړي. موږ یوازې غوښتل چې مذاکرات روان شي، خو بلاخره پوه شو چې جمهور رئیس غني یې مخالف دی. ښاغلی غني تر دې مهاله د پیمپو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د هغه پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح د پیمپو دغه ادعا ته پر خپل ټویټر باندې په ځواب کې لیکلي چې پخواني جمهور رئیس اشرف غني غوښتل واقعي سوله راشي، خو امریکا په پټه پریکړه کې افغانستان راول پنډې ته سپارلې وه تر څو د هغوی په خپله وینا لوی جنګ اوکراین ته چمتو شي. هغوی د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر انسانیت تر پښو لاندې کړ او اوس د تېښتې اسانه لار دا بې اساسه کیسې دي. ښاغلی پیمپو له طالبان سره د امریکا مذاکرات ته چې د دوحې د سولې تړون د لاسلیک سبب شو وویل چې تمه کېده چې یو تاریخي لاسته راوړنه چې هغه د سولې موافقه وه په درې او پنځه کلونو کې لاسته راشي، خو ښاغلی غني په کې ګډون ته چمتو نه و. خو ښاغلی صالح ویلي چې د مونیخ امنیتي کانفرانس په دکې هغه ته د دوه د تړون احتمالات توضیح کړي وو او یو لس د لیدې ورته وړاندې کړي وو چې ښاغلی صالح په وینا افغانستان پاکستان او تروریستان ته سپاري او دغه سوله نه راولي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهدي په دې باور دی چې نه پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی او نه هم ښاغلی غنی وړاندې حکومت هم طالبان سره سوله نه غوښته.
در وخت آقای کرزی دفتر طالبان امریکا،
ښاغلی پرهدي ویل د ښاغلی کرزی په دوره کې امریکایانو په دوحه کې د طالبان دفتر پرانیست. د اوباما دوره وه او ښاغلی پیمپو هم همدا شی ویلی دی. ښاغلی کرزی هم خپه شو چې ولې مو دا دفتر پرانیستی دی. وروسته له هغه د حکومت د سیستم دوره له فساد څخه ډکه وه چې هیچا په ګټه نه وه چې سولې په لور لاړ شي. د دې لپاره چې په دې وروستي کلونو کې چې کوم کسان په واک کې وو هغوی ټولو په قدرت کې ډېرې زیاتې اقتصادي ګټې وې او همدا اوس چې له وطن وتلي د ډېرو پیسو سره تللي دي. د سیاسي امنیت چارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت فکر کوي چې ښاغلی پیمپو چې څه ویلي د هغو حقایقو څرګندونه کوي چې په وروستي پنځه کلونو کې په افغانستان کې پېښ شوي دي.
په تعصب سره چې د افغانستان وروستی حاکمیت د جمهوریت په دوره کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دوره کې د صلح په وړاندې باندې صادق نه وو، ولې دا مسؤلیت یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته نه راګرځي. کوم ټیم چې خپل امریکایانو د ده سره په تنګ کې درولی وو هغه د صلح پروسې ته د افغان غمیزې د ختمولو لپاره لیوالتیا نه درلودله.
د سیاسي او امنیتي چارو دا کار پوه شي لکه څنګه چې افغانان غوښتل د قطر د سولې په پروسه کې امریکایي لوري هم خپل رول په سم ډول ترسره نه کړ.
طالبانو هم د خودخواهۍ جاتلبۍ او د انحصار دپاره مبارزه وکړله. د خپلو سیمهیزو ملاتړو امکاناتو باندې یې وکولی سلو چې قدرت ترلاسه کړي، خو افغان غمیزه لا هم ختمه نه ده. د پمپیو خبرې د پرون پاړون باندې دي، مګر افغانان د نن او سبا پاړون باندې فکر کوي چې څه تیریږي څه کیږي او څه کېدای شي په راتلونکي کې وسی. ځکه نو د دغه خبرو څخه انکار لکه ځینې دوستان چې کوي دا درسته نه ده. پمپیو واقعیتونه وایي دي ډاکټر صاحب اشرف غنی د قدرت د ساتلو دپاره ټول امکانات په کار واچول تر څو چې د یو ګډ حاکمیت در رامنځته کولو مخنیوي وکوي.
د سیاسي امنیتي چارو د کارپوهي چې ښاغلي غني ډیر باور په امریکایانو کوي، خو دی وی امریکایانو د افغانستان په باب لوړاندې پریکړه کړې وه. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې وروسته له هغه وخت ترلاسه کړ چې د پخواني جمهوریت اشرف غني په ګډون د پخواني حکومت اکثره لوړ پوړي پوځي ملکي چارواکي له افغانستان څخه ووتل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در نوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ باید د کرکټ نړیواله شورا په دې قانع کړي چې د افغانستان په کرکټ بندیزونه لګول د افغانستان د نجونو تعلیم سره مرسته نسی کولای، بلکې دې سره افغانان نور هم د اندېښنو ښکار کیږي. شاغل ستانکزی دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړې دي.
اوس په افغانستان کې شرایط او په افغانستان کې د نوي نظام راتګ نه پس یو لړ داسې شرایط برابر شوي چې نړیوال وایي چې د افغانستان سره د کرکټ اغاړي کې باید ادامه ونه لري. د استرالیا ټیم خپل درې لوبې وځنډولې او نور داسې هم اندېښنې شته چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي به د اندېښنو ښکار وي. تاسو دغه شرایط څنګه ګورئ؟ څومره اندېښمن یاست او څومره هیله مند یاست؟
یقینا شرایط چیلنجنگ دی، او دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کرکټ ته زیان ورسیږي. د افغانستان کرکټ لبل هر وخت څخه زیات په اوس وخت کې یو ډېر مثبت لوبي ته ضرورت لري. په دې کې باید اداره ډېر مخکښ رول ولوبوي، یو ډېر رغنده رول ولوبوي. دوی باید پرو اکټیو اوسېږي او دا ټول خدشات دوی مخکې له مخکې نه حس کړي، یو ریسک اسسمنټ وکړي او د هغه مطابق به نړیوال بورډونو سره نړیوال شورا سره لوبین کی او کیزان سره همغږی کی. همغږی په دې معنی چې هغوی دې ته قناعت ورکړي چې بل هر وخت څخه ډیر زیات موږ اوس د دوی کومک ته ضرورت لرو. بیا خو د افغانستان کرکټ اوس په هر حالت کې نه ده، الحمدلله موږ رول ماډلز لرو، نړیوال رول ماډلز لرو. د نړۍ ټول لیګونه د زمونږ په لوبغاړو باندې ښایسته ښکاري. د افغانستان کرکټ اوس په نړۍ کې د سټارز او د خلو لوبغاړو له برکته 5 مقام تقریبا لري. او بل باید نړیوال په دې قانع کړو چې موږ په افغانستان کې دننه تقریبا 1.2 میلیون ځوانان اکټیو پارټیسپینټس دي کرکټ کې. یعنی په اکټیو پارټیسپینټ دا معنا چې دوی لوبه کوي، روزمره شغل کرکټ ګرځېدلی ده. سفر په هیڅ هم نتیج ستونزه نه وازه په وخت کې اجرایی رئیس او ما او دغه موقع څخه ما استفاده وکړه. موږ لا اسوسییټ ممبر نو هغه ګپ د بنگلاديش کرکټ بورډ ما پورا کړو. د افغانستان ملي لوبډله مې ورولې د لولته موږ درې نړیوال یو ورځنی لوبې وکړلې. دا هم یو بهانه جوړیز ورته ویلای سم دواړه خواوې هم نړیواله شورا هم افغانستان کرکټ بورډ دواړه خواوې باید سره کینی صادقانه وغږیږي چیلنج مشکل پیدا کړي او د مشکل ته د لارې هم په ګډه پیدا کړي نړۍ نړیواله شورا باید په دې قانې کې سره زه اوس در سره منم چې ما الف ب ت د مشکلات دي لاره دې حل دمان طرف نه ده دا ته پوښتنه شوی ده ته کوم پروپوزل لرې یو مشترکه لاره پیدا کړي او په هغه باندې ولاړ شي بیا د نړیواله شورا سره خپل بورډ ته هم تنات ورکړي دوی کوم مدیریا مینجمنت ته ورته په دوبۍ کې سم ناسته په بورډ ته خپل راپور وړاندې کړي اوس موږ ګورم عابد صاحب مشکل شي افغانستان کرکټ بورډ ته کمیټه جوړه شوې ده سه پرګه کرم ازراجا او د ساوت افریقا چیرمن عمران خواجه او همدارنګ د ایرلند کرکټ بورډ چیرمن دغه کمیټه گزارش چیرته افغانستان کرکټ بورډ سره په حق من
کمیونیکیشن
هغه راپور چیرته او هغه راپور بولې نه وړاندې سوې ملت کوم مشکل چې څنګه هغه دی باید د خپل مشرانو سره وړاندې کړي مشرانو نظر د خپل واخلي همدارنګه د آی سی سی قناعت حاصل کړي نو دا ته ډیره خبره وایي پاتې
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي
امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کار اداره وایي چې د پاکستان اقتصادي حالت په 2023 کال کې د مشکلاتو سره مخامخ سي او ګراني بلا نور زیاته سي موږ په کراچي کې د اقتصادي چارو د خبريال وکیل رحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د هغه څخه پوښتلي چې د پاکستان اقتصادي بحران اساسي وجه څه ده
د دې وکه مې بنیادی مسله خدا ده چې پولیټیکل حالات چې د نړیوال خنډ دي پولیټیکل انستابیلیټی دا ادم استحکام دی نو د دې په وجه باندې چې کوم ماشي مسائل دی هغه هغه څنګه اډریس کیږي دا نو کدا پولیټیکل سټیبیلیټی لګراله نو امید دی چې دا ماشي چې کوم ستونزې دي دا هم کافی دا پورې اډریس شي
دا سودانه کړي چې په پاکستان کې همیشه د سیاسي حالات خود سي وی کړکې چنوي نو د دا د نګړی تاسو چې دغه حالات کې دینې شي چې سم شي د پاکستان خو همیشه په دسیو مشکل کې وي
بالکل دا سه خو یې خو دی وخت چې دنو دومره د حالات ته چتن سیاسي حالات داسې نه دي رسیدلي چې دا تقریبا 2-3 کال وشو چې دا کم د ترکی انصاف بیا اخري حکومت او بیا دا هغه کې چې دنو دا مظاهره او دا شیزونه شروع شو او بیا چې دا موجوده اوس حکومت راغلي دنو د کوم د لومړي ورځ نه والی اوسه پورې دا کشن دې حالات روان بي بیا دوی سملې چې دین واغه یو سو پنجابي سملې ته لیل شو بیا خیبر پښتونخوا چې دین واغه ختمې دو تر روانه ده او نو دا دا حالات دا سدي چې بیا اوس یو عام الیکشن تر تمام دا تر روان دي او یو افغاني دي انسرټینټی دا نو د دې په وجه باندې دا ده چې لکه دوی هدا پورې چې دا مسلسل لکه دا چې بو چې کله نه کله بدا چې تر حالات دې هات تورسې دو او اوس چې دا کمالات دي دا خو مسلسل تقریبا کال یو نیم کال نه چې دنه دا مسلسل هم د قشان تر روان دي نو د دې په وجه باندې بیا د بدقسمتۍ نه چې دنه ور سره چې کوم معاشي حالات دي نو هغه هم په دې وخت کې هغه هات تورسې دو چې کوم هغه خوري توجه غواړي او فوری توجه چې دنو هغه معاملات ته نه ملاوي دي.
د فوری توجه خبره کوي، دغه فوری توجه به په کمو دا به سوي، دا به آیا دا وی چې د آی ایم ایف ټول شرایط چې دی هغه منل شي او که نور څه؟
دګي ډیر شزونه دي، یو خو د آی ایم ایف مسلې دي، آی ایم ایف سره چې دنو داغي شرایط دي، او آی ایم ایف چې دنو هغه پورا اکونومي چې دنو داغي هغه یو مطالبه کوي چې تاسو پورا اکونومي زمونږ د دې مونږ کوم د روډ میپ دا کو چې په کوم باندې زمونږه اګری شي، نو په دې روډ میپ به تاسو خپل پورا اکونومي وځي. بیا داغي کې چې دنو اکونومي چې په هغه وځي نه پای کې بیا داسې دي چې سبسډیز به ختمه، ټیکسونه به سیوا کې، او کم خلک چې د ټیکس نه بار دي هغه به هغه ټیکس نیټ کې راولي. او بیا نور داسې سخت فیصلې چې عام قربانی سیاسي چې یو سټیبل حکومت نه هغه هغه شیزونه پوره کی.
ډیر مننه تاسو ته وخت نه.
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د روزګان په ولایت کې د پولیو د محو لپاره د ځوانانو لپاره د لوبو امکانات برابرېږي. ځوانانو ته د لوبو وسایل ورکول کیږي ترڅو د پولیو کمپاینونو په محل له دې پروسې سره همکاري وکړي او کور په کور خلک دې ته وحڅول سي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نورحال د صدیق الله صدیقي په رپورټ کې واوري.
په روزګان ولایت کې د پولیو کمپاین د بریالیتوب لپاره د کرکټ لوبي وسایل ورکول کیږي. لدې لارې ځوانان د پولیو کمپاین ملاتړ کوي او هغه کورنۍ چې ماشومان نه واکسین کوي له هغوی سره کار کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د روزګان ولایت د کرلوي مافیات یو مسول محمد رفیق امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل دا ګام په دې خاطر پورته کیږي چې د ځوانانو رول په ټولنه کې زیات دی او د کمپاین مهمه برخه هم دوی دي. هغه زیاته کړه چې په ترینکوټ کې د کرکټ ټیمونو ته د تشویق په موخه وسایل اخیستي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ ولسوالیو ته هم وغځول سي.
په ولسوالیو کې که هم درته وایم زیاتره زموږ سره ځوانان دي چې په دې پروګرام کې ګډون کوي او پوره پوره همکاري ښودلې ده. د دې لپاره موږ هم د کرچنګ چې په مرکز ته ترنکوټ کې مودا د کرکټ ټیمونو لپاره کوم لوازم توکي ورکړل، د ولسوالۍ لپاره هم پاینده کې پلان لرو چې هغوی ته دا پروسه وغځو او هغوی لپاره دغه توکي آماده کړو او ورکړو. دوی زموږ سره په دې کمپاین او په دې ملي پروګرام کې پوره ګډون وکړي. پخوا هم څه مشکوک افکار و اوس تر ډیره حد هغه څه نسته او د کلي ځوانان د بانډو خلک او کلیوال زموږ سره ډیر همکار دي او زموږ ورڅخه مانندوی یو. خو بیا موږ پر دې باندې راغ دي چې زموږ سره په دې ملي پروګرام کې چې د ماشوم حق دي پر همکاري وکړي ترڅو دغه د ماشوم حق موږ په پر ډول تر دې پورې رسولې وي.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو ګل محمد پاړه وای چې څو کال وړاندې ځینې داسې کورنۍ وې چې خپل ماشومان ته واکسین نه عملي کاوه او نه هم د پولیو واکسین پاړه ما پوهاوی درلود.
په کلی ولسوالی کې په خوازینو خلکو خپل کوچنیان ته واکسین نه ورکوي، په دې سبب چې هغوی د واکسین په اړه معلومات نه درلودل. موږ ځوانانو هغوی ودې ته جوړ کړل چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي. هغوی مو د فلج یا پولیو د خطر په اړه خبر کړل او هغوی اوس خپل ماشومانو ته واکسین ورکوي.
د روزګان ولایت بل اوسیدونکی محمد ولی بیا له کورنیو غواړي چې د خپلو ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي.
د کورنیو همدا مسؤلیت دی تر څو خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي، لکه څرنګه چې د نورو مرضونو په وړاندې وقایه کوي همداسې واکسین ته هم پاملرنه وکړي.
د ګذار ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د لوبو په کلیوالو بانډو کې د سپورټي ټیمونو جوړول د روغتیا لپاره یو ښه پیغام دی، ځکه هغه کسان چې ګذار وهلي ژوند یې نیمګړی دی او هیڅ کله نسي کولای لکه د روغ ماشوم په څیر لوبې او زده کړې وکړي او د تل لپاره د خپلو کورنیو د وژو بار پاتې کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو ریدونکو، د ځینو میندو کمه پاملرنه د دې باعث سوې ده چې په ټولنه کې د پولیو ناروغي ګواښ زیات سي. په کابل کې روغتیا پالان له میندو غواړي چې د خپلو اولادونو د سالمې روزنې په هدف خپل کم عمره ماشومان هرومرو واکسین کړي. لیمی امیخیل په دې باره کې رپورټ چمتو کړی.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي وایي یو زیات شمېر میندې د خپلو اولادونو سالمې روغتیا ته پام نه کوي. دوی وایي چې د میندو کمه توجه د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ ګواښ زیات شي. ولوله د کابل اوسیدونکي ده. هغې اشنا رادیو ته وویل چې اکثریت میندې د خپلو ماشومانو سالمې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي.
زما نوم ولوله ده او فعلاً کابل ولایت کې اوسېږم. دا خبره رښتیا ده چې اکثریت میندې د خپلو اولادونو سره هیڅ پام نه کوي، د هغو صحت روغتیا ته هیڅ توجه نه ورکوي. د دوی د کم توجه لامل دا ګرځي چې ماشومان یې په کوڅه اخته سي او بېلابېل ناروغۍ ورته پېښې سي.
د سیما په نامه د کابل ښار یوه بله اوسېدونکي هم له والدینو غواړي چې د خپلو اولادونو د سالم راتلونکي په خاطر هغوی واکسین کړي او پرې نږدې چې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند د تل لپاره وګواښي. د سیما په نامه د کابل ښار یوې اوسیدونکي آشنا رادیو ته وویل:
زه سیما یم، د کابل ښار اوسیدونکي. د ټولو کورنۍ نه هیله لرم چې خپلو ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي او هغو څخه ښه ساتنه او روزنه وکړي، ځکه تر هر څه د خپلو ماشومانو روزنه او پالنه مهمه ده. نو په دې خاطر باید خپل ټول کوچنیان واکسین کړي، عادي پولیو واکسین وي او که د نورو ناروغیو مقصد چې دی د خپل مسؤلیت ادا کړي او د خپلو ماشومانو راتلونکي په نظر کې ونیسي.
بلخوا کابل کې یو شمېر روغتیا پالان هم ماشومان ته د میندو کمه پاملرنه د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د یو ماشوم په فلج اخته کېدل د ټولې ټولنې روغتیا ته لوی خطر دی او باید د دې خطر مخه ونیول شي. د کابل په ساعت طفل روغتون کې د ماشومانو داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله عاصم آشنا رادیو ته داسې وویل:
په یوه اجتماعي ټولنه کې که خدای مکړه یو ماشوم چې عمر یې تر 15 کلنۍ پورې وي په پولیو ناروغۍ اخته شي، هلته دا خطر ټول خلک او کورنۍ ته متوجه دی، ځکه پولیو یا ګوزن په مویتی توګه باندې ځای تغیروي او دا تغییر له دې ویروس سره د ناروغۍ په سرایت کې زیات همکاري کوي. نو په کار ده چې که یو ځای کې یو کس یا یو مور د خپلو اولادونو له روغتیا سره مسؤلانه چلند ونه کړي، په هغه ټولنه کې د دې ویروس احتمال زیاتیږي او ورځ په ورځ د دې احتمال د ډېرېدو په حالت کې وي او امکان د دې شته چې د والدینو کمه پاملرنه د ناروغیو د لیږد سبب هم وګرځي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.